کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نو شب آشنایم. د دومې پښتو خبری خبرونه په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ملګرو ملتونو د افغانستان په څو ولایتونو کې د سختو جنگونو له امله د یو بشري ناورین در پیدا کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. په سنگاپور کې د آسیان د سیمه ییز سازمان د مشرانو غونډه روانه ده، او د ترکیې جمهور رئیس د سعودي عربستان په دولت باندې غږ کړی دی چې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د مړي د درک په لګولو کې ورسره مرسته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د کندهار د امنیت د پخواني قومندان جنرال رازق ورور وایي چې د خپل ورور جنرال رازق غچ به واخلي.
په هر ځای کې ان شاء الله موږ د تی پر ځان رسو ستاین د نصر بلا پر دا کردار باندې پښیمانه سم حرکت وکړ، ما کوم سزا وغوښ پرېږدي نه.
د نورستان خلک وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د ارګ مخې ته مظاهره کوي.
موږ نور حوصله ختم ده، یا به موږ ته سرک کوي او یا به دا وایي چې موږ به خپل حق د غوښتلو لپاره د زور او د فشار او د نورو لارو نه استفاده وکړو.
او د خبرونه په لړ کې د افغانستان د خزو د شبکې د مؤسسې سره هم مرکه لرو چې د خبرونه په لړ کې د نورو رپورټونو سره خبرو. درنو اوریدونکو، د ټول روس اوري او سرت سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسساتو د انسجام دفتر اوچا په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپور کړی دی، په ورزدان او غزنی کې د حکومتي قواوو هزاره ملیشو پښتنو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. په ټولو خواوو باندې غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي خلکو بشري حقوق په پام کې ونیسي او له ښوونځیو او روغتیایي ودانیو نه د جنګي مقاصد لپاره استفاده ونه کړي. د اوچا په بیان کې راغلي چې د روانې میاشتې په پیل کې د اروزګان ولایت د خاص اروزګان په ولسوالۍ کې او د غزنی ولایت د جاغوري په ولسوالۍ کې جګړو قومي بڼه غوره کړې. او چاوا چې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې دي چې د جنګ په وجه بار بار له وزانه بل ځای ته کډه وکړي. او چا غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو خیریه مؤسساتو ته باید اجازه ورکړل شي چې بې له ځنډه د خلکو ته ضروري مرسته ورسوي. د خلک په ساړه ژمي کې په سمدستي ډول سرپناه، د سونګ موادو، خوړو، پاکو اوبو او دواګانو ته محتاج دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د افغانستان په دغو ولایتونو کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ په ژمي کې د جګړو په وجه یو ستر بشري ناورین پیدا شوی دی. او چا وایي چې د ځمکنیو او هوایي قواو د بمباریو لامل په لسګونو کسان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو واچي تر ټولو سخت جګړې دا وخت د اروزګان او غزنی په ولایت کې روان دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي چې هیواد غټو امنیتي ګواښونو سره مخ دی. بهرامي نن د چهارشنبه په ورځ د لړم په درشتمه د ولسي جرګې په یوې غونډه کې وویل:
صادقانه گپ امی است که تهدیدات خیلی بالاست.
په صادقانه ډول خبره هم دا ده چې زموږ د وطن پر وړاندې ګواښونه او توطیې ډېر زیات دي، او زموږ د امنیتي او دفاعي ادارو امکانات د دغو ګواښونو د دفع لپاره کفایت نه کوي.
هغه وویل چې دا مهال په غزنی، غور، فاریاب، اروزګان، میدان وردګ، قندوز، فراه، سرپل او بغلان ولایتونو کې په ځینو برخو کې له طالبانو سره جنگ روان دی. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک دوی پوښتنې په ځواب کې ویل چې طالبانو د سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو په مرسته هڅه کړې چې د افغانستان په حکومت فشار زیات کړي او د ولس ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. د کورنیو چارو وزیر ویل چې دا وخت شپږ دېر زره کسان د حکومت په زندانونو کې پراته دي چې د دې جملې نه تقریبا 2000 ښځې او ماشومان تشکیلوي او 214 خارجي اتباع دي. طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي پوځ نه عسکر وژلي دي. د امنیه قماندانې وایان حکمت الله دوراني امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو د دغه ولسوالۍ د مندلي په سیمه کې د ملي اردو په پوستو باندې بریدونه کړي وو او ونیولې، خو د تازه دمو قواو د رسېدو وروسته حکومتي قواو دغه سیمه بیرته نیولې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي حاجي احمد جعفري امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د کابل قندهار لویه لاره چې د سیدآباد له ولسوالۍ نه تیریږي د ترافیکو په مخ پرانستې ده. له بلې خوا په تیرو پنځو ورځو نه د غزني ولایت د مالستان او جاغوري په ولسوالیو کې د افغانستان د حکومتي قواو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. طالبانو تیره شپه د غزني ولایت د واغز ولسوالۍ په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي. د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته په تلیفون وویل چې طالبانو د مالستان په ولسوالۍ کې له مرکز سره نږدې سنګرونه نیولي دي. جمهور رئیس اشرف غنی منلی ده چې په افغانستان کې له طالبانو داعش سره په روان جنگ کې د تیرو څلورو کلونو په موده کې د امنیتي ځواکونو 28,000 منصوبین وژل شوي دي. په کابل کې د آزاد ارادې د خبریال د یو تازه رپورټ له مخې ویل کېږي چې د افغانستان حکومت زیار باسي چې د ایران له سرحد سره چیرمه پروت د کمال خان د بندر پروژه ژر تر ژره بشپړه شي، خو ایراني چارواکي مخه نیسي او کوشش کوي چې دغه پروژه تخریب کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سعودي عربستان له حکومت نه غوښتي دي چې 13 میاشت په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقوجي د وژلو په تحقیقاتو کې ورسره مرسته وکړي. د رپورټ خلاصه شافی صدر ته استولي.
جمهور رئیس اردوغان د سعودي عربستان پر چارواکو خپل په شاهي دولت باندې فشار زیات کړي او د سه شنبه په ورځ د ترکیه د حکومت یوې طرفداري ورسپانې سبا د سعودي د حکومت اجنټانو د هغې ډلې د بکسونو د سامان آلاتو د اکسرې عکسونه خپاره کړل چې ګومان کیږي د ژورنالیست او لیکوال خاشقجي په وژلو کې ورڅخه استفاده کړې وه. جمهور رئیس اردوغان د سعودي د مقاماتو څخه غوښتي دي چې د هغو ترکانو هویت ورته وشي چې فکر کیږي د سعودي د حکومت له اجنټانو سره د خاشقجي د جسد په انتقالولو او په پټه توګه یې په یوه ځنګل کې په غورځولو او یا شخولو کې ورسره مرسته کړې وه. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبی او شمالي برخو کې په تبا کوونکو ځنګلي ورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 340 ته رسیدلې ده. دغه ځنګلي ورونه چې د ایالت په ټول تاریخ کې تبا کوونکو ورونه ګڼل شوی دي، د پراډایس خارګوټه چې 20,000 نفوس لري تقریبا په بشپړه توګه تبا کړی دی. 20,000 کورونه سوځېدلې دي او 200 کسان لا درک دي.
But it's tough being in a small neighborhood like I live in and a lot of the homeowners close to half lost
دا د پراډایز د سوځېدلی خارګوټي دی اوسیدونکو غږ دی وای چې په دسي واړه خارګوټي کې اوسیدل خورایو ګران کار دی. سم نه مې خار تبا شوی دی او ځینو کورونو ته په پراخه کچا تاوان رسیدلی دی. چارواکو د سه شنبه پر شپږ مړي اومندل چې د خپل موټرو کې بند پات شي او سوځېدلی وو. 8,000 فنی کسان ګمارل شوی دي چې د غورونه وژني، خو ور په دومره سرعت باندې د حرکت په حال کې دی چې دا وس پرې توسه پورې نه دی رسیدلی او یوازې 10% کې قابو شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا او مکسیکو سرحد ته ولاړ او هلته هغه عسکر معاینه کړل چې د جمهور رئیس ټرمپ امر د لاتین امریکا نه متحده ایالاتو ته د سلګونو غیر قانوني مهاجرینو د راتګ د مخنیوي په خاطر اچول شوی دی. دا وخت 15,600 امریکا عسکر د مکسیکو او امریکا د سرحد ترمنځ پیره کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان په 15 ولایتونو کې د قضایي ارګانونو په اړه د یوې سروې جزئیات ښیي چې په محاکمو کې خلک له فزیکی، رواني او جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ دي او لا هم په دغه سکتور کې بشري حقونه تر پښو لاندې دي. د سلا ټولنې د سروې په اساس د ولایتونو په ولسوالیو کې له 150 زیات محکمې هم غیر فعال دي، خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې دغه ټولنې په دقیقه او مسلکي توګه سروې نه ده کړې. په موقعي په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د صلاح پونوم د شپږو غیر دولتي مؤسسو ټولنې یو تازه سروي خي چې د کندهار، کندوز، ننګرهار، بلخ او خوست ولایتونو په قضایي ارګانونو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او په دغه ولایتونو کې د قضایي سکتور مراجعین له فزیکی، رواني، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د د دغه ټولنې مسول مرتضی حقیقت امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغه ولایتونو په محاکمو کې د داوی له 200 خکیلو کسانو سره د مخامخ مرکو او همداشان له دې زیات شمیر کسانو سره یې په ګروپی ډول د غونډو لاره سروې کړی ده. هغه ویل د دغه تحقیق نتایج ښیي چې د نوموړو ولایتونو په عدلي او قضایي بنسټونو کې 15.8% فزیکی تاوتریخوالی، 8.9% اقتصادی تاوتریخوالی، 12.4% جنسی زور زیاتی، 6.6% روانی تاوتریخوالی او 12.4% نور بیلابل ډول تاوتریخوالی موجود دی. ښاغلی حقیقت زیاته کړه چې د سروې په اساس د دغه ولایتونو د ولسوالیو په کچه 1.5 ولسوالۍ غیر فعاله دي او دغه راز یو شمېر زیاتې دوسیې چې د دوی لاسته ورغلي دي په محاکمو کې څېړل شوي نه دي. د سلا ټولنې مسول د عدلي او قضایي ارګانونو له رهبرۍ څخه وغوښتل چې په دغه سکتور باندې د سرنی کچه لوړه کړي تر څو په محاکمو کې د بشري حقونو د نقضولو مخه ونیول شي. هغه همداشان په دغه ولایتونو کې د غیر فعاله محکمو په اړه اندېښنه وښوده او د قضایي ارګانونو له رهبرۍ څخه یې وغوښتل چې د خلکو د قضیو د حلولو لپاره دې ژر تر ژره په یادو ولایتونو کې تړل شوې محکمې بیرته فعاله کړي. خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې دغې ټولنې په دقیقه او مسلکي توګه سروې نه ده کړې. د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان د دغې سروې په غبرګون کې امریکا غږ آشنا ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په محاکمو کې شاوخوا 221,000 قضیې فیصله شوي او د ترسره شویو سرویګانو په اساس په وروستیو کلونو کې د افغانستان له قضایي سیستم څخه د خلکو د رضایت کچه خورا لوړه شوې ده.
څوک مراجعه کوي طبعا یو طرف محکوم له وي او دوم بل طرف محکوم علیه، هغه محکوم علیه په اوتوماتیک ډول په قضا پسې بد تبلیغات کوي او د قضا په اړه ښه نظر نه لري. که تاسو 500 سنه دغسې محکوم علیه مان راجع نه کوي او هغې نظر اخلی، دا خو ظالمانه ده. نو دغه موضوعات کې باید دوی دقت کړی وای. خود دغه نه دي معلوم چې دوی محققین آیا په عدلي او قضایي خدماتو باندې پوهېږي که نه پوهېږي، او زموږ سره د یو طرف په توګه باندې دغه مسایلو نه شریکول، دا ټول هغه سوال برانګیز علامې دي چې دوی تحقیقات ضعیفه کوي. موږ لپاره ډېر معیار نه دي، موږ لپاره عامه ولس معیار دی.
خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغانستان په محاکمو کې د تورونو او شکمنو کسانو د حقونو نه رعایتول تاییدوي او وایي چې دغه کمیسون د څېړنو په اساس په محاکمو کې په ټاکلي وخت د خلکو قضایاوې نه څېړل کیږي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي امریکا غږ آشنا ته وویل په دې اړه د کمیسون څېړنې هم ښیي چې لا هم د شکمنو او تورونو کسانو بشري حقونه په هر اړخیز ډول نه رعایت کیږي. موږ وینو چې په قانوني موده کې د یو شمېر شکمنو او تورونو کسانو قضیې نه څېړل کیږي او یو شمېر تورن کسان شته چې خپل وخت یې تیر کړی، هغوی نه خوشی کیږي او لا هم موږ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د خلکو د نیولو په اړه اندېښنې لرو. هغه هیله وښوده چې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د نافذه قوانینو او د بشري حقونو په تړاو د نړیوالو اسنادو په پام کې نیولو سره د تورونو او شکمنو کسانو بشري حقونو ته پام وکړي او په ټاکلي وخت د هغوی قضایاو ته رسیدګي وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د کندهار امنی قماندان تادین خان وایي چې د خپل ورور غچ به اخلي او د هغه لار به تعقیبوي. د زیاتې چې د کندهار په وروستۍ پیښه کې د سیمې د استخباراتو په خاص ډول د پاکستان د څار د ادارې لاسو په دې کلپ مو کې د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
نه د پنجاب سرشتو فدیو قرباني افغانان چې موږ سره کوم
د کندهار د نوی امنیت قمندان تادین خان لدندې څخه یوازې درې اونۍ تیریږي چې د ولسمشر غنی له لوري د جنرال عبدالرازق تر مرګ وروسته ټاکل شوی دی. نوموړي په ترخه ژبه د خپل ورور د قتل د عاملینو د تعقیب خبرداری ورکړ او ویل چې حتماً به غچ اخلي. نوموړي د پاکستان ترڅنګ د ایران نوم هم یاد کړ چې د ده په وینا هارو مرو پکښې د خپل ورور قاتلین تعقیبوي.
دغه د پنجاب ته دا کردار ادا کړي، دا د غلامۍ کړي ته په غاړه کړي، هغه ته دا خبرداری چې په هر ځای کې یاست، انشاءالله موږ درته پرې ځان رسو. ستا آینده نسل به لا پر دا کردار باندې پښیمانه شي. ما ته حرکت وکړي، ما کومه سزا وغواړي پرېږدي نه، ځکه د پنجاب په غېږ کښې هم نه شي خلاصېدی، که د ایران په غېږ کښې هم نه شي خلاصېدی. ځان ورسو په هر قیامت کې، موږ ناتوانه نه یو.
د زیاتوي چې ورور یې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخالف و او دی به هم د خپل ورور په شان عمل کوي. د کندهار د امنیت او ثبات په اړه د جنرال عبدالرزاق تر مرګ وروسته د کندهار د امنیت په اړه د دې ولایت له اوسیدونکو سره یو اندیښنه دا موجوده و چې ممکن د نامنی ځینې پیش رامنځته سي. خو د دې ولایت نوی امنیت قمندان تادین خان د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت ساتلو لپاره به یې پوره هڅه کوي. نوموړي په عینیال کې وویل چې د جنایي جرمونو او غلو پر ضد به هم د خپل ورور په څیر سخت دریځ ولري او پر وړاندې به یې عملي ګامونه اخلي.
هغه کارونه چې کوم د دښمن مقابل کول پنجاب مقابل ولاړ زموږ هغه تګلاره ده، د ټولو فوج د هغه تګلاره ده. کندهار افغانستان ته دا ډاډ ورکو چې هغه د غله د طالب د عیسای مخالف د ایران د ورست مزران موږ مخالف مطمئنه اوسي. هغه نظام دی، هغه عسکر دی، هغه اوجي دی، هغه امیرین دی، هغه رقم کاروان دی. لکه چې زه ثانیه له نوې راغلی نو دوی کوشش کوي چې زما سره ډېر کار وکړي، ډېر کومک راسره وکړي چې هغه اوزا هغه رقم اوسي تر هغه ښایسته اوسي چې سره کم شي ستر پاسوارد ساتلی.
تادین خان که څه هم نظامی زده کړې نه لري خو د جنرال عبدالرزاق تر مرګ وروسته د کندهار د قبایلي مشرانو په ټینګار ولسمشر غني د کندهار د نوي امنیت قمندان په توګه وټاکی. د نوموړي په اړه باور دادی چې په نظامی او ولسی برخو کې به د خپل ورور جوړ کړي پراخ نفوذ هم وساتي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. درنو اوریدونکو، نن سبا د افغانستان په مطبوعاتو کې دا خبره سخت ډیره مطرح ده چې اول انتخابات شي که د سولې خبرې. زمونږ همکار زیبا خادم په همدې باره کې د سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولو.
محترم مشتاق رحیم صاحب، تاسې به د وال سټریټ ژورنال رپورټ اوریدلی وي چې داسې ویل کېږي چې د امریکا حکومت په دې باندې غور کوي چې د جمهوري ریاست انتخابات وځنډول شي افغانستان کې تر څو دا د سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي. ځینب کې وایي چې نه، اساسي قانون باید نقص نه شي، انتخابات بېله مسله ده او د سولې کېدل بېله مسله ده. څه فکر کوئ تاسې؟ کومه لاره بهتره ده چې په ملک کې دغه د وینې تویدل بند شي؟
زه په دې نظر یم چې دغه ډیموکراتیکي پروسې باید مختل شي، چارې د خپل مهالویش مطابق مختلال شي. که هغه ټاکنې دي د ولسمشرۍ، که هغه د ولسي جرګې او که هغه د ولایتي شوراګانو، لیکن موږ عملاً د مخالفینو سره په جګړه کې یو. او اوس څرک لګېږي چې د امریکا حکومت غواړي چې واقعا د سولې په پروسه کې د طالبانو سره دخیل شي او په دې لړ کې ډېرې ناستې ولاړې شي. په داسې حالت کې چې داسې دومره یو غټه کتله چې د افغانستان حکومت سره په جګړه کې دی او د افغانستان ټول نظام بې ثباتۍ سره مخامخ کړی دی، د دوی سره که داسې مذاکرات کوي نو اساسي بحث همدا دی چې دوی ته اجازه ورکوي چې د جګړه ییز سیاست نه د سولې سیاست خپل کړي، راشي د ډیموکراتیکو پروسو له لارې خپلو ایډیالوژیکو موخو ته د رسیدو هڅه کوي. په داسې حالت کې بیا زه فکر کوم ضرور به وي چې طالبانو ته یو چانس ورکړل شي. تاسې خپل فکر وکړئ که چېرې دوی موافقه کوي د افغانستان حکومت سره او پلس سره او د باندنۍ هیوادونو سره په ځانګړي ډول امریکې سره چې سوله کوي، نو دوی به وایي چې موږ که سیاست ته بېرته راځو موږ کوم چانس لرو؟ 15 کاله باید منتظر پاتې شو چې بله دوره ولسمشري ټاکنې بیا موږ ګډون وکړو، د ولسي جرګې د ټاکنو نه هم پاتې شو. نو دې حالت ته په کتو آئیڈیال کار نه دی، اما د ضرورت په بنا باندې زه په دې نظر اوسېږم چې که چېرې دلته واقعا د سولې کوم بحث موجود وي او پرمختګونه شوي. یو شی د یادونې وړ دی، دلته د روڼتیا نه شتون له کبله موږ او تاسې حقیقي معلومات نه لرو، خو که چېرې داسې پرمختګونه شوي چې ډېر ځانګړي وي، په داسې حالت کې زه به ملاتړی اوسېږم چې ټاکنې دې وځنډول شي.
ځینې وایي وایي چې د انتخاباتو مسله بېله ده او که داسې وشي چې انتخابات وځنډول شي او د سولې خبرې مخې ته لاړې شي، د طالبانو سره خبرې وشي، دا د دغه موجوده حکومت قانونیت او مشروعیت نقص کوي. دغه حکومت چې موجود دی په افغانستان کې، دا د ملي یووالي حکومت، دا هم د امریکا په مرستې او همکارۍ باندې راغلی دی. که د دې حکومت ملامتي دا دومره عمر په امریکې واچول شوه، نو اوس که امریکا په دې باندې غور کوي چې باید سوله وشي او انتخابات وځنډول شي، نو څه فکر کوي؟ ولس به دا ونه مني؟ ځکه جمهور رئیس ویلي دي چې موږ منګه د طالبانو سره د سولې د خبرې د پاره د اجمال لارې مخې ته
ګوري څوک چې وایي چې ټاکنې او د سولې بهیر سره دوه بیلابیلې
مسلې
دي، زه فکر کوم دلته موږ اشتباه کوو. خپله د سولې پروسه سیاسي پروسه ده، تاسو یو جنګي ډلې سره په مذاکره کې استه او هغه ته دعوت ورکوي چې راځي د صحیح سیاسي بهیر برخه وګرځيږي، او د تاوتریخوالي په ځای د رایو لارې د مرمۍ په ځای د خلکو د رایو پر مټ باندې د خپل ایدیالوژیکو موخو پالنه وکړي، نو بنا هم د سیاسي بهیر دی. بل شکه که تاسو ټاکنې ځنډوي نو د اساسي قانون نقض دی، خو هیڅ باس نشته. لیکن د اساسي قانون نقض دا لومړی ځل نه دی چې په دې هیواد کې کیږي. موږ په 2014 کې چې کوم د ملي وحدت حکومت تر لاندې یو جوړجاړی وکړو، دا هغه په مرسته باندې مو په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت یو ګډ حکومت د دوه کاندیدانو ترمنځ جوړ کړ. دغه قانون اساسي کې چیرته شتون لري؟ یا د ولسی جرګې ټاکنې درې نیم کاله په دې نامه باندې وځنډول شوې چې موږ انتخاباتي اصلاحات کوو. اصلاحات خو نه شو، خو په ولسی جرګې د خپل دورې نه تقریبا درې کاله یا درې نیم کاله اضافه کار وکړ. نو د قانون اساسي نقص خو دی، اما د سولې بهیر دومره مهم بهیر دی. تاسو وګورئ 28,000 نه پورته کسان په 13 کلونو کې خپل ژوند لاس ورکړی، دا صرف د یو اړخ زیان درته ویل شوی. دلته چې ولس څومره قربانی ورکړي، دلته چې د مخالفینو په ډله کې همدا افغانان دي چې وژل کیږي، که هغه تاسو حساب کړئ نو په ټوله کې د دومره انسانانو وژنې مخنیوی کوي شي. او روانو 14 کلونو کې موږ همدا کار وکړی شو چې په دې ملک کې د وینې تویدل بند شي. نو زه فکر کوم دومره نقصونه مو چې کړي یو دی پنورم د پاسې دا دومره غټ تاوان نه وي. یو خبره کول غواړم، سره د افغانستان اوسنۍ حکومت په لومړي سر کې د افغان ولس پر رایه باندې راغلی، بل شک چې امریکا د افغانستان حکومت سره مرستې کوي، هغه مالی دي سیاسي دي. اما ولس تاسو ولیدل چې سره د ټولو خطرونو راووت او رایه ورکړه. دا وروسته بیا د افغانستان سیاسیون یو چې د خپلو سیاسي هوسونو د اشباع لپاره د افغانستان د ولس قربانۍ او سرښندنې څخه صرف نظر وکړو او سیاسي معاملو خواته لاړل. نو بنان راځي چې په دې باندې ټینګار وکړو چې دا د افغانستان د ولس پر رایه باندې جوړ حکومت و چې سیاسيونو هغه اراده باندې معامله وکړه.
ډېر تشکر مشتاق رحیم صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا او مکسیکو سرحد ته ورغلی او غواړي د ملي ګارد د هغو زرګونو امریکایي عسکر په حالت خبر شي چې د سرحدي عسکرو د ملاتړ لپاره لیږل شوي. د امریکا غږ د لاتینې برخې خبریالې سیلیا مندوزا د براونزویل ناهینا چې د مکسیکو او امریکا د تکساس د ایالت ترمنځ یو سرحدي لار ده، دا تفصیل را لګلې ده.
د جماعتس له سفر نه مخکې سرحدي پولیس په سرحد کې د اغزنو مزو په لګولو بوخت دي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې وایي په سرحد کې د امنیتي ګامونه پورته شي او د پناه غوښتونکو د هغه کاروان مخه دې ونیول شي چې له مرکزي امریکا نه د متحدو ایالاتو په لور ور روان دی.
زه خوشحاله یم چې یو قدم هغه مقصد ته نږدې یم چې زما کورنۍ ته دا فرصت برابروي چې زموږ په برکت آینده ولري.
راپورټ وایي د امریکا هغه عسکر چې په سرحد کې ځای په ځای شوي دي له قانون سره سم له دې نه منع دي چې هغه کډوال توقیف کړي چې امریکا ته ور اوړي. د همدغه کاروان له امله ولسمشر ټرمپ دې ته اړ شو چې د عسکرو د لیږلو جنجالي فرمان صادر کړي. د هغو زرګونو عسکرو په جمله کې چې سرحد ته لیږل شوي دي، زیاتره یې د ځان لپاره د بارکونو په ودانولو لګیا دي. د پوز یو انجینیر د نړیوال پول او براونزویل سرحدي لارې ترمنځ د سي اغزلمزو په اچولو لګیا دی.
دا ماموریت ډیر په بیړه پیښ شو. زما وظیفه دا ده چې سی اغزن مزای د خپل وړتیا سره سم ولګوم او نور ملاتړ برابر کړم.
زیاتره عسکر په تکساس، کالیفورنیا او یا اریزونا کې دیره دي. د سرپړکمشر مرستیال یاون سمرسال له پوځي پولیس سره کار کوي. دغه وظیفه د هغه عسکرو د امنیت ساتل دي چې په سرحد کې اغزن مزي لګوي.
موږ د قانون د تعمیل ماموریت نه اجرا کوو، موږ یوازې شراکت تقویه کوو او هغوی سره مرسته کوو څو خپل وظایف په ښه توګه اجرا کړي.
ټاکل شوې ده چې د دغو عسکرو د ماموریت موده د ډسمبر په میاشت کې ختمه شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغان خوځ شبکې غړو یو شمېر نورو خزینه فعالانو د سیشن به ورځ د اکتوبر 14 د ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې په پروسه کې د خزو په ونډه او فعال ګډون خبرې کړي. د خوځ شبکې مؤسسه پلوشي حسن امریکا غاک آشنا رادیو ته د ولسمشر سره د لیدنې په اړه وویل:
منګه پرون ماخم جناب رئیس جمهور سره د دې نکته وکړله چې منګه کلوټل نغته غوښتنه دا د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې. په تیرو تقریبا 30 کلو رئیس د سنوایم چې نارینه او یا نور خلک څه پسوي نه دي، مګر د ښځو زیانونه، د ښځو مشکلات د هر چا نه دوه چنده وو. د په دې سبا باندې منګه د جمهور رئیس نه غوښتنه کړه وزیر ښځو شبکې هغه تحقیقاتونه، هغه مشاورتونه چې د ښځو سره د ټول افغانستان سره اثر کې کړی دي، دا باید په پام کې ونیسي. د سولې په پروسه کې مخکې د کولای شي د پروسه کې ډېره هم ونډه واخلي.
بله، نو اوس پوښتنه دا ده چې په کوم ارزښت چې تاسې د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون یادونه کوي، آیا مخالفین هم په همدې ارزښت د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون ته لیواله دي او یا حاضر دي چې په دې مذاکراتو کې ښځو سره دوی مخامخ خبرې وکړي؟
خبره خودلته دا چې اوس متاسفانه د طالبان لادرس نه څه خبرې کیږي، هغه زیات کوشش کوي چې خارجانو سره وګوري، حتی افغانانو سره ونه ګوري، او بلکې غواړي چې مستقیم له امریکای سره وګوري. اڅا سره چې دوی په جنگ کې دي، اما په عین زمان کې هر ورځ په افغانستان کې افغان میرمن مري، افغان نارینه مري، افغان ماشوم مري. که چیرته موږ د یو وطن خلک یو مسلمان یو، نو دومره هغه امر چې موږ رسول د خدای کړی دی باید خپل منځو کې مشوره وکړي، په خپل منځو کې خپل مشکلات حل کړي. او ښځې له ټولنې نه پرته نه دي. موږ غږ په طالبان او په ټولو مخالفینو باندې دا چې هر ورځ ماشومان وي، هر ورځ ښځې مري، دې ته باید یو پایتخت کېښودل شي او ښځو ته او نارینه وو ته
بله. د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د اهمیت په اړه خپل د سولې عالی شورا څه نظر لري؟
سولې عالی شورا لکه یو فیصله، یو عکس افغاني ټولنې ده. هغه کې تاسو کوم ګوري؟ او په دې کې مثلا موږ دوه یا کسانو کې صرف شپالس کسان ښځې لرو. په دې کې داسې ځینې کسان ښځې دي چې هغوی همیشه حاضرې نه دي، اما څوک چې حاضرې دي موږ د فکر کوم په دې کې موږ مختلف برخورد د نارینه او د ښځو سره لږي. مثلا ځینې کسان فکر کوي چې ځینو مجالسو کې ښځې باید نه وي، یا مثلا ځینې داسې کسان هم دي چې د ښځو په ونډه باندې متقد دي. یعنی موږ هماغه یو عکس د افغاني ټولنې په شورا کې لیدل کېږي. اما د پالیسي له لحاظ نه ښځې باید د مذاکراتو په ټول مراحلو کې شریکې وي.
بله، بالاخره د جمهور رئیس نم د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون د خواست او پښتنو په مقابل کې څه ځواب ترلاسه کړ؟
څو شپږم افغان مجلس کې د جمهور رئیس سره ډېر سپینې خبرې ښځو وکړلې، او همدار رقم جمهور رئیس هم ډېر په خودمانی مجلس کې داسې خبرې چې زیات د ډیپلوماسۍ او په اصطلاح فرمایشي خبرې نه وې. هغوی د افغانستان د سیاسي شکلیاتو کې څرنګه چې هغه افکار وجود لري په د ښځو په مقابل کې دا ټول په رښتیا رښتیا ښځو سره شریکې کړې، او ښځو ته ویل چې تاسو باید خپل فیصله لاره په دغه چارچاو کې پیدا کړئ. موږ باید په تکیه د خارجي کومکونو یا د خارجانو په انټرونشن باندې نه، بلکې په افغاني لارې چارې نه تاسو باید د خپل حق حقوق غوښتنه او یا ساتنه وکړئ. او هغه که چېرته د طالبانو په مقابل کې، هغه که چېرته د حکومت په مقابل کې، نو دا ډېره مهمه ده چې موږ اول خو خپل دین او مذهب د نارینه او جاګیرداري ونه منو. فکر کوم چې د خدای په وړاندې، یعنې که یو ښځم ابوغمره تقوا ولري، خدای پاک دپاره هغومره مهمه ده لکه څنګه چې نارینه وي. او دغه حساب باندې باید ښځې دغه جرات ولري خپل حق حقوق له هر چا نه په ډیر جرأت باندې وغواړي.
ډیره مننه پلوش حسن کورم ودان.
شکر.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په اروزګان او غزنی کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ سختو جنګونو په نتیجه کې یو ستر بشري ناورین رامنځته شوی دی.
رانو اوریدونکو، خپرونه په همدې پای ته ورسېده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اورئ. تر بیا هم خدای مل شي.